د امریکا غا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هله د چټول رو جوړه خوشاله وو وسی د ځنګړې مارکی دی بحث ته په خیر راغلی. په دې بحث کې د ما سره د افغانستان د کانو پټرولیم او وزارت په خوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی ملمدي مطفی سپ دې بحث ته په خیر راغلی.
ډیره زیاته مننه.
سلامات سي د طالبان د حکومت د کانو پټرولیم وزارت په دې ورسته ورځو کې یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره د کانو د راسپړلو قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
قرارداد یو ډیره مهمه تخنیکی اقتصادي او حقوقي پروسه ده چې په دې کې ټول اباد باید په دقیقه توګه باندې وڅېړل شي او اقتصادي ګټې او منافع پکې تثبیت شي. زه فکر کوم په اوسنی شرایطو کې یو غټ ستونزه دا ده چې په کانی زیرمو باندې نه هم هغه نړیوال شرایط او هغه اصول او قواعد چې افغانستان په تیره کې عملي کول نشته، بل متاسفانه د دې قراردادونو په اړه باندې یو واضح وضاحت نشته چې دا قراردادونه له چا سره په کوم اساس او د کومو ګټو په اساس باندې تړل شوي دي چې دا یو ستونزه ماته ښکاري.
ولی د طالبانو په حکومت کې د قانونو د سپړلو په برخه کې د قراردادونو لاسلیک کول چټک شوی دی، فکر کوي د قانونو کې د توس اته خصمینه برابر ده بل مسله ده؟
یو وخت مشکل چې زه په دې ارسه کې وینم هغه دا چې طالبان پیسو ضرورت لري او د افغانستان استخراجي صنعت سکتور فوق العاده ښه ظرفیت لري د مالی لحاظه او موږ کولی شو په دې سکتور کې ډېر زیات مالی امکانات ترلاسه کړو. په اوسني شرایطو کې په غټه کچه باندې قراردادونه دا جوتوي چې طالبان د پیسو د کمښت سره مخ دي، خو دغه پیسې متاسفانه چې اوسمهال له دغه سترو قراردادونو ناراضي دا په بنیادي توګه باندې هغه اقتصاد برخه کې په صحیح ځای کې نه مصرفېږي. موږ د استخراجي صنعتي سکتور نه دا تمه لرو چې له دې سکتور نه د موږ بنیاد رغونه وکړو، موږ د دوامدار اقتصادي ګټه ترلاسه کړو او د دوامدار اقتصادي ګټو ترلاسه کول لپاره ضرور ده چې باید شرایط ډیر مشخص وي. مثلا کچیر چا سره قرارداد کیږي په مقابل کې موږ ته څه راکول کیږي، آیا صرف مالی امکانات راکول کیږي او کنه د هغې لپاره هغه شرایط د اقتصادي هغه قرارداد کې چې هغه اقتصادیت دی پروژې هغه باید ډیر واضح وي. مثلا بنیاد رغونه کې موږ ریل ګاډي پټلۍ ته ضرورت لرو، سړکونو ته ضرورت لرو، انرژي برخې کې ډیر سخت کمښت سره مخ یو، نو په دوامداره توګه د اقتصادي ګټو د لاسه کول او تامین کول لپاره هغه شرایط او ضوابط په قرارداد کې ډیر زیات مهم دي چې اوس مهال متاسفانه زه فکر کوم چې دا دی وخت نه مخکې دی او دوی هڅه کوي چې خپل مالی امکانات او خپل مالی ګټې په دې قراردادونو کې ولټي.
د طالبان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وایي چې دا تړون د پخوانی حکومتي رژیم د قانون پر اساس باندې تړل شوی دی. فکر کوم همداسې ده.
څه فکر کوم چې په تیر کې مونږ د هر قرارداد د تړل مخ کې مونږ شرایط د پروژې هغه تخنیکی برخه، اقتصادي برخه او حقوقي برخه په دقیقه توګه باندې څېړل. دوهم مسله دا چې په هغه وخت کې نظارت موجود و، په هغه وخت کې شفافیت نړیوال سازمان سره زموږ عضویت و، د هغې عضویت په اساس باندې مونږ باید قراردادونه نشر کړی وای او هغه د منافع چې کوم په قرارداد کې دي هغه باید مشخص وي چې دا منافع څوک ترلاسه کوي او په کوم اندازې ترلاسه کوي. اوس مهال تاسو ته معلومه ده چې مدني ټولنې سیاسي ګوندونه په افغانستان کې په دې برخه کې نه هم نظارت لري او نه هم ورته اجازه ورکول کیږي، نو په دې خاطر باندې دا پروسه یو ابهام خواته بوزي. بل مسله دا ده چې په تیر کې مونږه هغه شرایط دا ډول ټاکل چې مونږه غیر اجتماعي کم برخه چې د پروژو وه هغه مونږه د ملي برنامو سره یو ځای کړی و چې په هغې کې مثلا د ضرورتونو په اساس باندې افغانستان اولویتونه او لومړیتوبونه چې په اقتصاد کې زموږ وو هغه مشخصه کړي و. زموږ فکر دا و په هغه وخت کې چې معدن باید مبدله شي په دوامداره اقتصادي بنیادونو یا بنسټونو باندې، دا په دې معنی چې مونږ باید په دوامداره توګه باندې له دې نه ګټه ترلاسه کړو چون منابع ختمې ختميږي تاسو وخت کې منابع لري کچري همداشان استخراج جریان ولري نو هغه منابع تاسو په صحیح توګه باندې نشي یوټیلایز کولای نشي ترې ګټه اخیستل نو په دې اساس باندې فکر کوم چې شرایط په هغه وخت کې بالکل متفاوت وو اوس مهال یو غټ مشکل دار چې د قراردادونو په اړه باندې وضاحت نشته نظارت نشته بل مهمه مسله ده چې دا د منطقي دی هوادونو دخالت چې دلته مثلا په غټه کچه باندې چین ته د افغانستان قانون سپارل دا په غټه کې فکر کوم زمون اقتصاد ته په دوامدار توګه باندې یو غټ تاوان رسول شي مثلا مونږ دغه وضاحت نه لرو چې دا کمپنیان یا شرکتونه چې په افغانستان کې په دومره مقدار سره سرمایه گذاري کوي دوی دا پیسې لکه مکړي دلته دا مهمه ده چې دا باید د استخراجي صنعتي سکتور غ شفاف اوایډ لپاره باید زمينه برابر شي نو وخت چې سرمایه گذاري ابهام ولري او وخت چې شرکتونه مبهمي او وخت چې ګټې مبهمي زمونږ مثلا په کومو ګټو په اساس باندې مونږ دا قراردادونه ورکړي دي بل مسله دا چې دا باید واضح وي چې زمونږ د اقتصادي ګټې په دقیقه توګه باندې باید محاسبه شي فرضاً که مونږ چین سره قراردادونه کوو چین سره مونږ ډیر شرایط واضح کولای شو مونږ لاري لرو برخه کې مونږ مشکلات لرو مونږ سړکونو برخه کې مشکلات لرو مونږ ریل ګاډي پټلۍ په افغانستان کې نه لرو مونږ د انرژي مراکز نه لرو مونږ پاک اوبو ته لاسرسی نه لرو مکاتب او نور برخه عمدتاً د صنعتي استخراج سکتور ګټې باید په پنځه بنیادي برخو کې مصرف شي یو تعلیم برخه کې مثلا مونږ باید نړیوال تحقیقاتي پانتونونه په افغانستان کې باندې قانون باندې جوړ کړي هغه د شرکتونو سره د شرایطو په اساس باندې واضح شي دوم مسله دا چې صحت برخه کې تاسو ګوري افغانستان په صحت برخه کې ډیر غټ ستونزې سره مخ دی مونږ فوق العاده امکانات نه لرو لکه څنګه چې نور نړۍ لري نو مونږ کولای شو چې د دې سکتور په ګټه باندې مونږ د افغانستان کې غسي سکتور کې شرایط وځو دریمه برخه د ترانسپورت برخه کې د افغانستان په ترانسپورت برخه کې ډیر جدي مشکلات سره مخ دي سړکونه وران دي او ریل ګاډي پټلۍ نه لرو موږ فایبرټیک کیبلز یا ټیکنالوژي چې مثلا د صنعت د ودې لپاره مهمه ده غن لرو او بل انرژي نه لرو په افغانستان کې نو دا برخې دي چې په هغه کې په ټولو دنیا کې کتاب تجارب وګوري د صنعتي استخراجي سکتور نه هڅه کوي چې په دغه برخو کې ترې ګټه واغستل شي یو مشکل زپدی شرایطو کې دا وینم چې په هغه وخت کې مدني ټولنې او نظارت د عام خلکو نظارت او یا هغه شرایط چې موږ نړیوال استخراجي سکتور کې موږ د یو سازمان له لوري په موږ باندې وځ شي په هغه کې شفافیت به هدا زیات واضح او یعنی مثلا قرارداد باید واضح وي لچا سره قرارداد په کوم اندازه باندې قرارداد شوی د اواید کم زیات زی او د اواید باید په کم زی کې مصرف شي دا ټول هغه مسلې دي چې ډېری مهمې دي بل مهمه مسله دا ده چې چیري منابع په صحیح توګه باندې مدیریت نشي او دا په وګد مهاله کې موږ د افریقایي وادونو په سرنويش باندې مبتلا کولای شو موږ په افریقا کې ګورو چې زیات وادونه دي منابع لري سرزه لري وسپنه لري مس لري لیتیم لري اما د غیر نورمال قراردادونو یا په غټه کچه باندې ځینې قراردادونه چې دوی امضا کړی دي شرکتونو خوند سي نه دي مثلا ټول شرکتونه شفافه اوایت تاسو درکې یا مثلا ګټي درکې په شرکتونو کې هم فرق دی ځینې شرکتونه په نړۍ کې بلیک لیست دي دوی په خپل هیوادونو کې بلیک لیست دي د قانون سکتور کې غټه مافیا هم نړیواله توګه باندې فعال ده
د زیربنا او جوړول تاسو مکه اشاره وکړه او د شفافیت مسلې تاسو اشاره وکړه طالبان وایي چې د وی پراخ او شفاف پروسې په ترڅ کې د قراردادونو د شرکتونو د ورکول شي مليا او فکر نه کوي چې دا شرکتونه چې دي د استخراج مخکې زیربنا جوړې کړی تاسو باندې شک خای
کوري د کوی چې دا په یو شفافه توګه معنی ما دا شفافیت چاته اید کړی دی د دې شفافیت نظارت چا کړی دی وخت چې پروسه هم دوی په خپل مخ کې وړي شرکت هم دوی خپل انتخابي قرارداد هم دوی خپل کوي او ورسته لاغین ارزیابي هم خپل کوي او په دې ورسته کې بیا مثلا دا هم واضح کوي چې مطلب دا ټول پروسه شفاف او دا خو اصلا شفافیت تر سوال لاندې دی منطقي خبره خدای چې کله مثلا شفافیت خواته موضوع یا نظارت خواته موضوع چې دا په استخراج خارجي صنایع سکتور کې یو ډیره مهمه مرحله ای فرضاً تاسو ټول اقتصادي حقوقي او تخنیکی مطالعات کړی دی او پروسه مخکې وړه د قرارداد هم کړی دی مګر د قرارداد شرایط په څه ډول تطبیقي دي لپاره خو باید یو نظارت موجود وي او دا نظارت که مثلا زخپل قرارداد هم وکما نظارت هم زخپل وکما او شفافیت هم زخپل تامین کما تاسو ته وایم چې دا شفافیت ما تامین کړی دی نو تاسو به را سره ومنئ دا اصلا درسته نه ده درسته خبره خو دا ده چې په صنایع استخراج سکتور کې باید یو دریم ګړی هغه باید د دواړو خواوو قرارداد په صحیح توګه باندې مطالعه ولري او په دې کې نوره نړۍ کې تجارب دا دي چې مثلا مدني ټولنې دي سیاسي ګوندونه دي هغه برخې دي چې هغوی کولی شي نظارت وکړي او هغوی کولی شي ووایي چې دا پروسه صحیح روانه ده په دې کې هغه اقتصادي ګټې د هیواد تامین دي نو که چیرې دغه شرایط نه وي موجود څه فکر کوم موږ استخراجي صنایع سکتور کې چې هغه ظرفیت تر وغم له لاسه ورکړو
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوه لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شي
د شرکتونو مسله که تاسو یو څه وضاحت ورکې ورته کوم شرکتونه چې اوس طالبان ورسره فیصلا قراردادونه لاسلیک کړي دي څومره تاسو له نږدې پیژنئ او فکر کوئ چې دغه شرکتونه به د قانون د کیندلو یا راسپړلو وړتیا ولري
تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په غټ قراردادونه د لنډ مهال لپاره نه دي فرضاً دا د 1.5 کال او 1.5 کال قراردادونه دي په دغه کې دقت ځکه ډیر زیات مهم وي چې هغه شرکتونه چې کم په دې پروسو کې اشتراک کوي د دې په اړه معنی باید یو واضحه معلومات موجود چې دا شرکتونه له کوم ځای راغلي دي دوی تجارب څه دي دوی په نړۍ کې کومو برخو کې هیوادونو کې کار کړی دی د دوی لاسته راوړنې څه دي دا باید ډیر واضح وي متاسفانه په دې شرکتونو مبارکی هغه وضاحت ډیر کم تر سترګو کې یو هغه هم د دوی لوري ته واضح کیږي چې دا ډیر ستر شرکتونه دي دوی کامیاب شرکتونه دي مګر موږ لپاره دا مهمه ده چې دا باید واضح شي چې دا شرکتونه چې کوم سرمایه گذاری په دومره کچه معنی کوي د دوی اواید لکم زینه دي دوی څومره تجربه لري دوی څومره کامیاب قراردادونه لري په نړۍ کې موږ د کامیاب قراردادونو مثالونه هم لرو د ناکام قراردادونو مثالونه هم لرو ناکام قراردادونه بیا زموږ په اقتصاد باندې یو بوج او هغه اقتصاد یو بوج په دې معنی چې کچیر مثلا یو قرارداد ناکام شي نو تاسو منابع هم له لاسه ورکړه او هغه شرایط او ضوابط چې په اقتصادي ګټو کې تاسو محاسبه کړی هم له لاسه ورکړه او وخت هم له لاسه ورکړه نو دې خاطر مهمه ده چې باید شرکتونو برخه کې مخکې لدینې چې موږ ستر قراردادونه تاسو زه فکر کوم شرایط د افغانستان د نه ایجابه اوس مهال موږ د عدم مشروعیت په نړیواله کچه معنی د نورو هیوادونو سره مشروعیت برخه کې ډیر غټه ستونزه لرو افغانستان په رسمي توګه معنی هیڅ هیواد نه پیژني حتی اسلامي هیوادونه بل مهمه مسله دا چې او تعجبه وره ده چې هغه هیوادونه چې د قانون مبارخه کې موږ سره قرارداد کې هغه په رسمیت نه پیژني اول خو ضرور دا و چې هغه مثلا کما سره قرارداد اقتصادي قرارداد کوي نو هداقل ما خو په رسمیت نه پیژني وخت چې ما په رسمیت نه پیژني مګر قانونو کې مې سرمایه گذاري کوي دا د سوال برانګیزه خبره ده او دا جالب خبره هم ده چې په داسې شرایطو کې چې هغه شرکتونه او هغه هیوادونه چې دوی یادونه کړي ده هغه افغانستان په رسمیت نه پیژني نو وخت چې موږ په رسمیت نه پیژني نو موږ سره قراردادونه څنګه کوي دا یو ډېر سوال ده
تاسو د رسمي پیژندل مسرې ته اشاره وکړه زما پوښتنه ممدا و چې اوس د قراردادونو په څو باندې د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت باندې لاسلیک شوی دی د شرکتونو سره چې د بریتانیا د چین ایران ترکیه او د کورنۍ شرکتونو دی د پیسو د انتقال په برخه کې ملا هم افغانستان لستون سره مخامخ دی یعنی په پراخ کچه باندې افغانستان نشي کولای چې پیسې په اصطلاح نړیوالو بانکونو ته انتقال کړي ولګوي دغه تړونو لاسلیک کول په دغه شرایطو کې څنګه تاسو غواړئ
زه فکر کوم چې وخت چې د منابع او د قراردادونو مسله مطرح کیږي مونږ یو دغه چې منابع مونږ دي منرالونه زمونږ دي او د دې قرارداد باید په داسې شکل سره چې موږ پکې ګټه تر ډیره زیاته پورې تثبیت کړل شو. مثلا داسې نشي چې د رسمیت برخه کې مثلا ځینې شرکتونه وایي چې افغانستان خو په رسمیت باندې نه ده پیژندل شوی، یا د دریم هیواد لارې یا د بل هیواد لارې به افغانستان دومره پیسې ترلاسه کوي. دغه مالی امکانات زمونږ حیف میل نشي، چې یو خوا نه زمونږ منابع حیف میل شي، بل خوا نه زمونږ مالی امکانات حیف میل شي، نو دا په غټه کې زمونږ اقتصاد ته تاوان رسوي. زه فکر کوم مهمه مسله دا ده چې افغانستان باید هغه مهمه برخه چې اوس افغانستان دی یو غټ بحران سره مخ دی، یو غټ هیواد نړۍ په رسمیت باندې نه پیژني، مګر هغه هیوادونه او هغه شرکتونه چې هغوی دلته سرمایه ګذاري کوي او په داسې شرایطو کې کوي، دا زه فکر کوم چې منابعو ته یو ډېر خطر پیدا کولی شي. افغانستان قانون د افغانستان د خلکو سرمایه ده او د پوریزم ډیر امیدونه تړلې دي. مونږ باید دا قانون په داسې شکل سره استخراج کړو چې افغانستان د دوامدار فقر نه وژغوري. فرضاً 50 کال شپږ کال کې چې افغانستان متکی په خارجي مرستو یو هیواد ده، او مونږ هغه ظرفیت لرو چې خپل منابع راوباسو، د خپل منابع په داسې شکل سره مونږ نورو هیوادونو ته ورکو یا قرارداد معنی یا وسره مشارکت ولرو چې په هغه کې زمونږ هغه بنیادی او بنسټیزه ګټې تامین شي. بل مهمه مسله دا ده چې کچیر د اوایدو مسله ای، مثلا اوس مهال طالبان اوایدو ته ضرورت لري، خو دوی ساختماني مواد هم لري، فرضاً ډبرو سکرو قراردادونه هم دوی وکړل، په لیتیم او په سرو زرو په میسو په اوسپنه کې زه فکر کوم دا ریسک باید وانه غستل شي. غټ قراردادونه لپاره وخشته او دا شرایطو کې چې په هغه کې شفافیت، په هغه کې د مشروعیت مسله، پاغي کې د افغانستان هغه ملي سرمایه چې زمونږ ډیر امیدونه دي پورې تړلې، تقریبا 50 کال شپږ کال جګړه په افغانستان کې تیر شو، او په دې برخه کې مونږ یو غټ ناورین سره مخ یو. افغانستان متکی دی خارجي مرستو باندې، نو ضرورت د دې کې لیدل کیږي چې مخکې قرارداد نه تکته هغه ضرورتونه چې افغانستان لري باغي باندې توجه ډیره وشي.
فکر نه کوم چې طالبان حکومت پراته اکثر چې ونسبي امنیت هم راغله د دې ورته اوس پیدا کړل چې داسې قراردادونه لاستیک لري او د کان کیندلو یا په افغانستان کې کوم چې خو رئیس تاسو هم ورته اشاره وکړه خلکو نه پته مدي اوس وخت راشتل دي چې دا کار نو اوس پرل شي.
زه فکر کوم چې امنیت او ثبات دوه مهم جلا بحثونه دي. امنیت په ډیرو هیوادونو کې شته، مګر ثبات نشته، او سرمایه گذاری او پانګونه دا یو ثبات ته ضرورت لري، دوامدار ثبات ته ضرورت لري، ادارو ته ضرورت لري چې هغه اداري جوابګو وي، هغه اداري یو ستراتیجی ولري، یو تګلار ولري. زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیت دی مګر ثبات ته نه رسیدلی، مونږ د ثبات د یو غټ مشکل سره مخ یو. افغانستان نړۍ په رسمیت نه پیژني، افغانستان اقتصادي بنسټونه تر اوسه پورې د دې جوګه نه دي چې مونږ د چین د هیواد یا مثلا د نورو هیوادونو چې هغوی په ډیره زیات ثبات تجربه کړی دی، خپل ادارات جوړ کړي دي، او د خپل اداراتو برخه کې هغه تګلارې ډېرې واضح کړي دي، هغوی خپلې ګټې ډېرې تثبیت کړي دي. نو په دې اساس باندې فکر کوم چې مونږ باید هغه ثبات کې دغه قراردادونه او دا شرایط واضح کړو چې په هلته مونږ وکولی شو هغه حتمي او هغه بنیادي ګټې چې زموږ لپاره ضرورت دي. ما مخکې یادونه وکړه چې مونږ د استخراجي صنایع سکتور یو داسې ګټه ترلاسه کولی شو چې هغه به دوامداره توګه مانی، دوامداره توګه په دې معنی چې مونږ کچېری مثلا په دې معنی ډیل یا معامله هم کول هر هیواد سره، هغه که چین سره یا امریکا سره یا هر هیواد سره، مګر د افغانستان د خلکو لپاره باید شرایط ډیر مهمه وي. مثلا مونږ افغانستان کې د بنیادی ترانسپورت برخه کې مونږ په دې قراردادونو په وسیله باندې کولی شو افغانستان ته یو بنیادی ترانسپورت ورکړو. مونږ افغانستان کولی شو مبادله کو د انرژي په مرکز باندې چې موږ انرژي تولید کوو، زموږ خپل چې نوري برخي صنعت چې د انرژي په وجه باندې ولاړ دی هغه په خپل ودرو، نو دغه پوتنشلونه باید دیو بل سره وتړل شي. فرضاً معدن باید د زراعت د جوړیدو لپاره باید یو وسیله وي، او همدغه شان مثلا د تعلیمي ادارو یا صحت برخه کې یا مثلا اجتماعي خدماتو برخه کې افغانستان خلک باید په دوامداره توګه معنی اقتصادي ګټي ولې ولري ترڅو د دوی په عام ژوند کې تغیر راشي. نو دا تغیر لپاره او دی خاطر باندې چې افغانستان نور د بهرنیو مرستو د متکی پر ځای د بهرنیو هیوادونو سره د مشارکت بحث مطرح کی، نو دا ټول هغه شرایط دي چې په هغه کې مهمه مسله ثبات لپاره، ملي ثبات لپاره پکار ده چې د رسمیت پیژندنې پروسه مهمه ده او افغانستان باید په رسمیت وپیژندل شي. د دې لپاره پکار ده چې هغه سیاسي کم کارونه چې دي تر سره شي تر څو موږ وکولای شو دغه فکر چې په مادن کولای شي موږ په دوامداره باثبات اقتصادي ګټو ته ورسي هغه وخت کې ممکنه کیږي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې ل یک شنبه تر پنځ شنبه ل واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د وخت طالبان رسیدو وروسته د لومړي ځل چې دوی د څه باندې شپږ میلیارډ ډالر په ارزښت باندې د ترمینل لاسلیک کوي، البته دایم اشاره کړل چې یوازې د پانګونې په برخه کې د افغانستان کې د قانونو ارزښت څومره اټکل کېدای شي ستاسو په نظر؟
مختلف مطالعات تر سره شوې دي. روسانو په وخت کې چې کوم مطالعات تر سره شو هغه روسه لاغین په دې شل کال جمهوریت کې هغه مطالعات غنی شو او په افغانستان کې د منرالونو ظرفیت په تخمینی توګه معنی دی افغانستان د سروې جیولوجي او د امریکای متحده ایالاتو سروې جیولوجي د گزارشاتو په اساس معنی درې ټریلیون تخمین شوی دی. البته دا تخمین دی او دا تخمین تر اوسه پورې د افغانستان او یا فیصد جغرافیه هم نه ده کور کړې یا نه ده شامله پکې، نو تخمینونه ډیر دي. زه فکر کوم د افغانستان د منابعو ارزښت هغه څه چې په گزارشونو کې او نقشو کې او سرویګانو کې چې دا غینه ډیر دی. مثلا موږ په هر برخه کې یو پوتنشل او ظرفیت درو او موږ کولای شو ځینې منرالونه په ځنځیروي شکل سره ترې ګټه واخلو. فرضاً یو منرال نه 15 شپږ وو برخو کې ګټه واغستل شو، نو لکه صنعتي منرالونه لکه تال، کرومایت او مرمر دغه برخو کې، نو د افغانستان د منرالونو ظرفیت فوق العاده ډیر دی. مګر دغه ظرفیت په یو دوامدار بنیاد باندې د بدلول لپاره مدیریت او د دې سکتور لپاره یو وسیع فکر لپاره لار او زمينه برابرول دي. یعنی کدي سکتور کې فکر دا موجود دي چې تاسو مثلا صرف قرارداد وکي، نو وسم په هغه وخت کې شل کال حکومت کې په افغانستان کې په لزګونو هیوادونه راغلي و کېدل شو چې هر هیواد ته یو کان ورکړل شوی او په میلیارډونو ډالرو به موږ اوایید درلودل. مګر فکر دا نه و، فکر دا و چې معدن او نفط او ګاز افغانستان په دوامدار سرمایه معنی لکه څنګه چې نور عربي وادونو دا کار کړی. مثلا که تاسو قطر وګورئ یا که تاسو سعودي عربستان وګورئ، هغه وادونه چې هغه منابع لري هغه مبدله کړی. استرالیا، چیلی، لاتین امریکایي ځینې وادونه هم دا کار کړی، دوی مادن راغستي مبدله کړی په یو دوامدار اقتصادي ګټو معنی. او کچیر تاسو مثلا د دې قرارداد وکړي په خام موادو شکل سره، لکه اوس مهال چې موږ ځینې قراردادونه کړی چې خام مواد شکل معنی به موږ لیتیم مو ورکو، خام مواد شکل معنی مو مرمر نور هیوادونو ته ورکو، نو دا خو منابع خلاصي یو مبادله کې تاسو صرف پیسې ترلاسه کوئ او هغه پیسې هم تاسو نه هیف ملکی. نو مهمه مسله دا ده چې باید هغه منابع مبدله شي په بنیاد رغونه معنی، بنیاد تری جوړ شي او هغه بنیاد باید په دوامدار توګه موږ ته ګټه راکړي. نو په دې اساس معنی کېدل شي تاسو له منابعو نه هغه ارزښتي ګټه چې مشخصه ده هغه نه ګټه واخلي.
د مرکزی حکومت په وخت کې چې تاسو مالتوي ولی قراردادونه یا د قانون سپرل پروسه چټکانه و، یا داسې خبرونه چې وست طالبانو په حکومت کې راځي هغه وخت کې نه و؟ فکر کوي کوم ستونزه وا چې دا قراردادونه یا شرکتونه سره نه لاسلیک کېدل یا کوم بل مسأله وا؟
اصلا ډیر یو وسیع فکر موجود په هغه وخت کې د دې قراردادونو لپاره. مثلا مونږ غوښتل چې په مادن قراردادونو چې په هر ولایت په هر ولسوالۍ په کچه ده د هغې ولایت په د ضرورتونو په اساس باندې مونږ باید د قراردادونو په قرارداد باندې ورکو. مثلا مونږ په کوچني برخه کې قراردادونه لاسلیک کول، مګر د غټ سرمایه ګذاري لپاره مونږ هغه مرحله چې اکتشافي مرحله وه فوق العاده زیات اکتشافي کارونه چې په تیرو شلو کلونو کې وشول هغه دا و چې د افغانستان هغه منرالي ارزښتونه مشخصه شول، واضحه شول، او په هغه وخت کې هغه امنیت چې د قراردادونو لپاره باید په کار وي متاسفانه نه موجود. دوامداره جګړه وه او هغه سیمو کې چې معدن زموږ په هغه سیمو کې د کیندنو لپاره هلته ډلې پیدا شوې وې او هغه خلکو چې جنگ کول او هغوی به معدن راسپړلو او لاغې نه به خپل مالي امکانات برابرول او نور هیوادونو ته قاچاقول، دا یو ډېره غټه ستونزه موجوده وه. مګر باران هم په هغې سره موږ ویلو چې په هغه وخت کې د قراردادونو د ورک لپاره هغه ټول هغه ابتدایي کارونه چې باید ترسره شوي وي هغه تکمیل شوي وو، او د دغه برخه کې مونږ ځینې قراردادونه هم په ستره کچه باندې درلودل. مګر بیا هم زه وایم چې فکر دا و چې په هغه وخت کې مونږ دغه سکتور مبدله کړو په یو دوامداره اقتصادي بنسټ باندې، او د دې لپاره ضرورت دا و چې باید په افغانستان کې ثبات او امنیت تضمین وي. چون غټ شرکتونه او یا نړیوال شرکتونه چې د شرایطو په اساس باندې چې مونږ په هغه وخت کې د شفافیت او حسابدهي برخه کې د نړیوال سازمان عضویت هم درلودلو، مدني ټولنې هم موجود وي، سیاسي ګوندونه هم موجود وو، نو یو قرارداد لاسلیک کول دومره اسانه نه و. یعنی د ډیرش کلو څلوېخت کلو پروسه دومره اسانه نه وي. نو هغه ابتدایي مراحل ټول تر سره شي ما یو ګر متاسفانه چې دا پروسه په شکل باندې چې و جګړو او نامنیو او مداخلو پرې نه خوستل چې افغانستان په داسې کچه باندې قرار دادیم ځکه
طالبان شفافیت مسله یادې چې شفافیت شته دی او د زمينه برابر د چکان روان دي. فکر نه کوم چې مساعد وخت دی اوس لپاره چې افغانستان کې کار نو وسپرل شي.
زه فکر کوم د قانونو د رئیستلو لپاره مهمه مسله دا ده چې مونږ شرایط په کوم اساس باندې وضع کوو. دا د یو فرد او د یو ډلې کار نه دی، دا د افغانستان ملي سرمایه ده، او د ملي سرمایې استفاده دا یو ځل باندې کیږي. تاسې نشئ کولی قانونه په دوامداره توګه 50 کال شپته کال استفاده کوي، یعنی تاسو راتلونکي نسل ته هم مسؤلیت لرئ. او شرایطو مسله ده، مثلا مونږ یو هیواد سره د شرایطو په اساس باندې مخکې ځو، کوم شرایط مورته ټاکلي دي؟ چین سره ځو په کوم شرایطو مخکې ورسره ځو، یا امریکای سره ځو په کوم شرایطو ورسره مخکې ځو؟ نو دغه شرایط ډیر زیات مهم دي، او په دې کې ونډه د خلکو ډیره زیاته مهمه وي چې خلک باید د خپل اقتصادي منابعو نه څه ډول هغه دوامدار اقتصادي ګټه ترلاسه کړي.
یو پوښتنه د لوګر د مسایناک کان پاره کوم چې خواهی چاری پیل شو وی بیا ودر اول شلی، او اوس تقریبا طالبان کوشش کوي چې بیرته پیل کی یاد بلدو په حال کې دي. د دغه کان کیندلو تک تاسو اشاره وکړي چې ولی چاری ودر اول شلی؟
شرایط ډیر زیات مهم په هغه کې. شرایط یو دا و چې چین موږ سره وعده کړی و چې موږ به د ریل ګاډي پټلۍ جوړو، موږ به د انرژي مراکز جوړو، موږ به د اسکار مجدد برخه کې هغه سیمه کې کم وادي چې دوی کړی وي، سړک، کلینیک، مکتب، دغه هغه په صحیح توګه باندې دوی نه عملي کول. دوهم غټه مسله هلته دا و چې تاریخي آثار راووتل، زموږ لپاره دواړه ډیر مهم وو، هم زموږ لپاره مهم و چې استخراج شي، او تاریخي آثار موږ د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس باندې هغه باید ساتلی وای، ځکه هغه موږ ته دوامداره توګه ګټه راکولی شي. فرضاً تاریخي آثارو لپاره باید موږ مراکز جوړ کړي او دا باید په صحیح توګه باندې انتقال شي. نو په هغه وخت کې هغه شرایط چین شرکت په صحیح توګه باندې نه منل، موږ ورسره قرارداد کوو، موږ هغوی ته اجازه هم ورنکړه تر اخره پورې چې استخراج قوت لاړ شي. مګر په خټ قراردادونو کې ځن مسله یو عادي مسله، خو شرایط ډېر زیات مهمه. موږ په هغه وخت کې له شرایطو نه تیرېدو، چین ته مو ویلی او کته په دې شرایطو باندې عملی و نه کارونه کړی یا موږ سره هغه شرایط په سمته عملی نه کړی نو موږ کې لشي د قرارداد فسخ کو فسخ کېدو لپاره هم موږ نړیوالو محکمو ته هم رجوع کولای شو چې کله چې تاسو یو قرارداد امضا کوي البته په مشروعیت کې نو تاسو کولای شئ نړیوالو محاکمو ته لاړ شئ او په نړیوالو محاکمو کې هغه شرایط چې په قرارداد کې وځ شي ویني اغه په صحیح توګه باندې عملی نشي نو تاسو کولای شئ به قرارداد ته وایي چې تاسو موږ شرایط په صحیح توګه باندې نه منئ ځکه سره قرارداد مخکې نه وره خو شرط دا و پکې چې اغه کوم بنیادی کارونه چې په قرارداد کې وځ شي د افغانستان اقتصادي ګټې په کې تضمین وي اغه باید چې تر سره کړی وي چې متاسفانه په هغه کې وینه غړي کوي